سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزای وی په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حمله تحقیقات په ګډه له بهرنیو ځواکونو سره مختوړي چارواکي وی د پکتیا ولایت د پولیسو په یولوی مرکز په حمله کې یو حمله کوونکی لا هم مقاومت کوي او په دغه حمله کې په مجموعي توګه ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پرتګال په اورلګیدنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 500 ته لوړ شوی دی. پوره خبرونه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وای په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حمله تحقیقات په ګډه له بهرنیو ځواکونو سره مختوړي. محمد معصوم ستانکزی دا خبره د مشرانو جرګې په استماعي غونډه کې وکړه او ویل د تحقیقاتو نتایجو ته په تمه پاتې شي. په کابل کې د می په یو دیرشمه د یو ټانکر بم په واسطه چې له چاودیدونکو موادو ډکو حمله وشوه او سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د دې حملې په اړه سناتورانو د معصوم ستانکزی په ځوابونو قناعت ونه کړ. مشرانو جرګې په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حمله او په مظاهره چیانو د ډزو په برګون د ملي امنیت عمومي رئیس او ځینی نور لوړپوړي امنیتي چارواکي د جرګې عمومي غونډې ته نن ورغوښتي وو. چارواکي وایي د پکتیا ولایت د پولیسو په یولوی مرکز په حمله کې یو حمله کوونکی لا هم ژوندی دی او مقاومت کوي. د پکتیا د سرحدي پولیسو د 303 سپینغار زون قومندان اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته ویل شپک حمله کوونکی وژل شوی خو یو تن لا پاتې دی او د پولیسو د یاد مرکز یو اشپز یې برمته نیولی.
وسلوالو دوا موټر ولای و چې اول غټ موټر و چې نظام کړول د زون ته داخليږي د پیرودران د خاصه ریجنل کیږي درول کیږي او هغه تجار کوي.
په دې حمله کې چې سهار په شپږو بجو پیل شوی تر دې دمه د 15 پولیسو د وژل کېدو د 9 پولیسو او 9 ملکیانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. د ګردیز ښار د روغتون چارواکي ویلي په دې حمله کې روغتون ته د پوځیانو په شمول 10 ټپیان وړل شوي. وسلوال طالبانو د پولیسو د دې لوی مرکز په سر د حملې مسولیت په غاړه اخیستی. د پولیسو په دې لوی مرکز کې د پکتیا ولایت امنیه قومنداني د خاص پولیسو قطع او د پولیسو زون قومنداني پرته ده. د کابل امنیتي چارواکي تاییدوي چې د کرنې وزارت یو بهرنی سلاکار نن د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د مبارزې ریاست یو مقام ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د بهرنی سلاکار د کینیا تابع دی او نن سهار نږدې 8 بجې له درېیمې کارتې سیمې وسلوالو تښتولی دی. د دغه امنیتي مقام په خبره پولیس د پیښې په سیمه کې دي او د قضیې جدي تعقیب کوي. د کرنې وزارت د NHLP پروژه د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي او ویل کېږي یاد بهرنی کس هم له همدې پروژې سره کار کاو. چا تر اوسه د دې سړي تښتونې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې د پاکستان د کنسولګرۍ دوه کارکوونکي نادرکه شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند اتوله خوګیاڼي وویل دا دوه کسان د جلال آباد تورخم په لویې لار نادرکه شوي دي او پولیسو یې د موندلو لپاره هڅې پیل کړي دي. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د جلال آباد د کنسولګرۍ د دوه کارکوونکو په نادرکه کېدو توند غبرګون ښودلی او له افغان حکومت یې غوښتي چې د دې قضیې عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلي چې دا کارکوونکي د جمعې پورز نادرکه شوې دي. د هم د سیمې یو نړۍ مهم خبرونه. د پرتګال صدر اعظم وایي د دغه هیواد په مرکزي سیمو کې په ځنګلو کې اور لګېدلی او دا یوه تراژیدي ده چې زیاتو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. انټونیو کاستا نن په پلازمېنه لیزبون کې د عامه خوندیتوب مرکز ته نږدې خبریالانو ته وویل لومړیتوب د هغو کسانو ژغورل دي چې لا هم په ځنګلونو کې د لګېدلي اور له ګواښ سره مخ دي. د پرتګال د کورنیو چارو وزیر جورج ګومیز ویلي لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي او لسګونه نور هم ټپیان دي. اخوا د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن د پرتګال له خلکو سره خواخوږي وښوده. پاپوی زه د پرتګال له خلکو سره خواخوږي څرګندوم. دا خلک د یوې خطرناکې اورلګیدنې په نتیجه کې چې له پیدروګا ګراندې سیمې پیل شوی او لا یې هم لمبې نه دي کراره سخت زیانمن شوي دي. ډېر کسان پکې وژل شوي او ټپیان دي. راځئ چې د دغو خلکو لپاره دعا وکړو. د اور د لمبو د غلي کولو لپاره د اورژانې ادارې 1100 کارکوونکي له پرون ناوخته او د شپې مهال په کار بوختي. اور پرون ناوخته د پیدروګو په سیمه کې له غرمې وروسته لګېدلی چې ډېر ژر یې نور خواو ته هم مخه کړې او نږدې او لرې په شاوخوا شپېتو ځایونو کې اور لګېدلی. د فرانسې د پارلماني ټاکنو لپاره دویم دور رای اچونه روانه ده، خو ویل کیږي د خلکو ګډون پکې کم ده. تمه ده د ولسمشر ایمانویل ماکرون ګوند په دې انتخاباتو کې ستري بریا ته ورسیږي. وړاندوینې دي چې د ایمانویل ماکرون منځلاری جمهوریت په حرکت کې ګوند به د پارلمان 80% څوکۍ ترلاسه کړي. د فرانسې پارلمان 508 څوکۍ لري. د رای اچونې مرکزونه د سهار په 8 بجو پرانیستل شوي او تمه ده په ځینو ښارونو کې د ماښام تر شپږو او په ځینو نورو کې د ماښام تر اتو دوام وکړي. د کورونې چارو وزارت بیا ویلي ارقام ښیي چې تر غرمې پورې نږدې 18% خلکو چې د رایې په شرایطو برابرو رایه ورکړي، هغه څه چې له 1990 کال راهیسې د انتخاباتو د دویم دور په ورځ د رایې اچونې تر ټولو ټیټ رقم ده. او د امریکا سمندري پوځیانو نن وویل د 2 بیړۍ چلوونکو لټون وروسته له هغه پای ته ورسید چې د ځینو مړي وموندل شول. دغه پوځي بیړیو چلوونکي بیړۍ د سه شنبې په ورځ د جاپان په سواحلو کې له یوې بارونکي بیړۍ سره لګېدلې. د امریکا سمندري ځواکونو نن په یو بیان کې ویلي ژغورونکو ډلو نن سهار د بیړۍ ځینې ټوټې وموندلې او په اوبو کې د ډوبو شوو بیړۍ چلوونکي ځایونه هم تثبیت شوي. نه دي ویل شوي چې څو تنه مړي پیدا شوي دي. او د کرکټ له ډګره دا چې د پاکستان او د کرکټ ملي ټیمونه نن په اتلانو شورا لیګ یا چمپیونز ټرافی کې سره مخ شوې دي. هند ټاس ګټلې او لوبه په بالینګ پیل کړې ده. د پاکستان یو لوبغاړی په نږدې 1.5 سل منډو کې آؤټ شوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وی په کابل کې د وروستۍ موټر بمی چاودنې په څېړنو کې پرمختګ شوی دی.
دا یو قسمت پیشرفته دی. یو قسمت صورت گرفته. 3 نفر په ارتباط از این قضیه دستگیر شدن.
په پکتیا کې د انتحاري حملو له وروستۍ حاله مو خبره وو.
غټ موټر وو چې نظام کړول د ځون ته داخليږي. د پیروان د فاصله پیژندل کیږي، درول کیږي او هغه تجار وي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو لمنځه په بهرنیو ځواکونو حملو کې د سیمې استخبارات لاس لري. یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانیست سره به د وخت له ضایع کېدو پرته په مستقیم ډول افغان سوداګر خپل مالونه هند ته انتقال کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په وروستي پړاو کې رای اچونه پیل شوې ده او په دویمه نیمه کې 2 اونیزې خپرونې اورېدلی شي. هیله ده چې تر مومل ته وکړی. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي چې په کابل کې د وروستۍ موټر بمی چاودنې په څېړنو کې پرمختګ شوی دی. ښاغلی ستانکزی نن د مشرانو جرګې استماعي غونډې ته په همدې رابطه خبرې کولې او دای هم ویل چې د دغه موټر بم چاودنې په اړه څېړنې دوی او له افغان له بهرنیو ځواکونو سره په ګډه مخته وړي. زموږ همکار خان محمد سین دغه موضوع تعقیب کړی او دا مهال سره په سټوډیو کې د سین صاحب مهرباني وکړي په دې اړه جزئیات شریک کړي له قدر منوریدونکو سره.
بله، پر دې سب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې ناامنی زیاته شوې ده. دغه هم د ناامنیو د زیاتېدو په اړه د مشرانو جرګې نن د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی استجواب کړی وو. د سناتورانو عمده پوښتنې دا وې چې په دې وروستیو 3 میاشتو کې په 209 قولي اردو د سردار محمد داود خان په روغتون د زنبق په سلور لارې کې د موټر بم چاودنه، بیا ورپسې مظاهرې او په مظاهرو کې سالم ایزدیار وژل کېدل او د دې جنازې په مراسمو کې انتحاري حمله، دا هغه پوښتنه وي چې سناتورانو د ملي امنیت عمومي رئیس ته راجع کړی. معصوم ستانکزی وویل چې دغه وروستۍ حمله چې موټر بم حمله وه او زیات مالی او ځاني تاوانونه خلکو ته واړول، د دې نه تقریبا 6 میاشتې مخکې په کابل کې د امریکا او جرمني سفارتونه خبر وو، امنیتي ارګانونو ته دا اطلاع ورکړې وه. معصوم ستانکزی دا هم وویل چې کچری د افغانستان امنیتی ارګانونو په دې سکه کمزور عمل کړي نو دغه سفارتونه خو په دې اړه خبر وو. معصوم ستانگزی په دې اړه وویل
تمام گروپ های توریستی در افغانستان پایش دراز شده، از آسیای جنوبی گرفته تا آسیای میانه تا شرق میانه. سوال اصلی در این قسمت مطرح شدن که ایتانکر چطور آمده بود. فرض بکنه ما امنیت ملی افغانستان ضعیف، استخبارات آمریکا هم همین اطلاعات ما برشان داده بودیم، اونا هم برای ما داده بود، استخبارات جرمنی، استخباراتی که در از کشورهای مختلفی که اینجا سفارت ها دارن اونا هم داده بودن. تمام حملاتی که انجام داده میشه پلانگذاری از این طرحی از و به حساب حمایتی از این در کشوری همسایه صورت میگیره.
دتا هم وویل چې د افغانستان امنیتی او کشفی ارګانونه په دې سکه یعنی فعال دي، تر خپل وسه پوره کوشش کوي او تقریبا تر اوسه 245 هغه کسان نیولي چې بهرني اتباع دي او په تروریستي حملو کې لاستر.
سین صاحب د ښاغلي ستانگزي ځوابونو د وکیلانو یا سناتورانو قناعت ترلاسه کړ؟
پر دې صاحب په دې سکه د سناتورانو قناعت حاصل نشو او تاکید وکړ چې کشفي و امنیتی ارګانونه دي د امنیت پر اوستلو کې لا هڅه وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. خان محمد سین و چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانگزي د هغو څرګندونو په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول چې نن یې د مشرانو جرګې په غونډه کې کړي دي. به هم پام دی موضوع کې تمکیګو د کابل د ورستې خونړي بریټ په تور د خغلی ستانگزي په خبره درې کسان نیول شوی دي چې دغه ډلې به دغه کسان به د تروریستي د چې څوک دغه حمله تر شار لاس لري په افشا کېدو کې ډیر ګټور تمام شي. واصل وسال د پوزي چارو له کارپو محمد انور سلطانی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د ډول بریدونو کې کومې ډلې تر ډېره لاس لرلی شي او دغه درې کسان نیول کېدل به د پیښې اصلي جرړو ته په رسېدو کې څه مرسته وکړي.
او پاسلات اره پیغه کی راځي هغه د یو پلان او نقشې لمخې دا برابرۍ دي کار کیږي او اهداف لري مخې لري. نو د دغه درې کسانو نیول دا په دې معنی باندې دا د دې پیغه لپاره په حساب یا د راتلونکو پیغه د مخنیوي په خاطر باندې دا یو نیک پال پدې دی چې یو خو به هغه شبکه چې په داخل د نظام کې پراته ده او په نظام په منځ کې د نظام په دفاع کې یا د نظام په تخریب کې کار کوي د هغې او د افشا کولو لپاره یوه ډېره لویه پیسه به بېلګه ورکوي. او دویم هغه شبکې چې دغه کارونه کوي هغه د خط نه بیرون دي، د هغې او ادرس هم معلومېږي او د څلورم د دېو او د دېو په مابین کې چې دا داخل او خارج کې دي دا ارتباط هم افشا کېږي.
سلطانی صاحب کرا ته وایاست دی پوځي چارو د کارپو په توګه باندې تاسو دومره باور او دومره ظرفیت په افغان امنیتی ځواکونو کې وینئ چې د دغه عمر لوی پیخي درمنست کېدو وروسته عملینو نسی؟
نو که هم دا جګړه د افغان ملي ځواکونو د طاقت او توان او تشکیل له ډیره اوچته ده، ځکه دا د سیمې استخباراتي جګړه ده، یو نه اعلان شوی جنگ ده، ایران پکې داخل دی، روسیه داخل ده، پاکستان خو کمیلوي په ده په عملی شکل باندې د سیمې نور استخبارات د هندوستان او د بنګال پورې د اروپایي هیوادونو دا ټول استخبارات دلته کار کوي. زمونږ د هیواد امنیتي ارګانونه د وړتیا نه برخورداره ارګانونه دي، ولې متاسفانه چې امکانات مالی کم دي کار پرې ډېر دی، نو هغه مسله تر اخره نشي تعقیبولی چې مخنیوی یې وکړي او په نسبت یې خونسا کړي.
اکثر وخت یوه نیوکه داوی چې دغه سه کسان چې افغانان وژني چودنه کوي یا هم ځانور کې نیول کیږي خو غوی ته سزا نه ورکول کیږي. دا ځل هم درې کسان نیول شوی دي، په دې برخه کې ستاسو غوښتنه څه ده چې باید څه وشي دغه خلکو سره؟
نو نظام په دې باندې تباه برباد دی. نظام کې که دغه جرأت او دغه واقعي پیدا شي او قاتل او مجرم په جزا ورسوي به دا ستونزه نه ایجادېږي.
بله، قدرمنو اوریدونکو، واصل وسالو چې له پوځي کارپو سره د کابل د ورستۍ حمله په تړاو خبرې کولې. اوس هم ورزو یوې بلې امنیتي موضوع ته. لکه څنګه چې خبرې استه، نن سهار په پکتیا ولایت کې د پولیسو په لوی مرکز کې انتحاري حمله شوې دي او د ورستۍ رپورټونو پر اساس یو انتحاري حمله کوونکې اوس هم ژوندۍ ده او د امنیه د کابل د پکتیا د امنیه قومندانې یو اشپز برمته کړی دی. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې په دې اړه به وروستی حال درته درکړو، په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. تپان صاحب، که زما غږ اورئ، سلامونه، مهرباني وکړئ د پکتیا د دغه پیښې په اړه وروستي جزئیات له قدر منوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه فردي صاحب، لکه څنګه ستاسو معلومات ورکړل او اوریدونکو دي خبرونه په جریانات کې دي ټول ورځ دي معلومات واخیستل دي پیښې په اړه. اوروستي معلومات دا دي چې څلور دقیقې وړاندې د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پیښه کابو کړه. هغه یو کس چې داخل د قومندانۍ کې د پیښې په جریان کې پاتې شوی وو او دوه اشپزان یې برمته نیولي وو، دوه اشپزان یې ژوندي ترې راوباسل او دی په هغه ځای کې وواژه. د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی وروستي جزئیات داسې ورکړل چې په دغه پیښه کې 15 تنه پولیس یا نظامي ځواکونه وژل شوي، اوه تنه نه تنه ټپیان دي، نه تنه ملکیان ټپیان دي، چې په نه تنو کې څلور ختی وو هغه خپل کورونو ته روغتون رخصت کړي دي او پاتې په روغتون کې د تداوی لپاره ساتل شوي دي. دوی وویل چې د نظامي ځواکونو کوم ټپیان او زخمیان سي وو دا د 203 تندر پولي اردو قومندانۍ نظامي روغتون ته انتقال شوي دي او د تداوی نه وروسته به هغه هم خپل کورونو ته ولېږل شي. بلې فردیس،
یعنی د ټپیانو وضعیت بهتره ده؟
د پکتیا امنیه قومندان توریالی عبدیانی په کول چې دوی ویلې چې پیښه دوی کابو کړې ده. په هغه اول سهار کې چې ځانمرګي بریدګر وو، تنه ځانمرګي بریدګر وو، چې درې په اول سهار کې یو ځای وژل شوي وو، دوی نور وژل شوي وو، یو یې وروسته په 12:30 بجې ووژل شو او یو یې تقریبا 15 دقیقې شپږ دقیقې وړاندې د پولیسو لخوا په ډزو ووژل.
بله، ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپانو چې په دغه ولایت کې نن سهار چې انتحاري حمله شوې، په دې اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو حملو کې د سیمې استخبارات لاس لري. د دې جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړي نواب منګل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې یو شمیر هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروسه په ټپه ودروي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د مغرضو افرادو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي. نورحال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو حملې د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي نواب منګل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دښمنانو مغرضي کړې په دې هڅه کې دي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغان وسلوال پوځ د روزلو بهیر له ستونزو سره مخ کړي.
دغه حرکتونه د افغانستان په نظامي مسایلو کې څنګه بولم، کله مودا ده چې د افغانستان وسلوال ځواکونو رهبري د ټکټ د توجه کې په زموږ دښمنان، زموږ د خاورو دښمنان باندې په آرامه نه پاتې کیږي او دوی کوشش کوي چې د نړیوالو ځواکونو د روزل پروسه پر ټپه ودروي. خو دې هدف همدغه ده چې
خغل منګل وایي بهرنۍ کړې په دې ډول حرکتونو سره غواړي چې په افغان وسلوال پوځ د نړیوالو اعتبار کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د شنبه په ورځ د بلخ په دادی ولسوالۍ کې د 209 شاهین قول اردو یو سرتېري په بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې چې د امریکا د پوځ یو ویان رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې یو افغان سرتېری وژل شوی او و امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد به رسنیو ته په یو اعلامیه کې څرګنده کړې چې دوی ته وفادار یو افغان سرتېری پر بهرنیو قواو برید کړی، څلور امریکایانې وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. همدارنګه د یو شمېر راپورونو له مخې لا د پیښې شاوخوا یو اونۍ وړاندې د افغانستان د کومانډو ځواکونو یو تن سرتېری د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې چې په پایله کې درې تنه بهرني سرتېري ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څو کلونو کې د افغان وسلوال پوځ په لیکو کې د کلکو کشفي او استخباراتي تدابیرو له امله د افغان ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو بریدونه صفر ته ښکته شوي وو. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو دوو پیښو په اړه پلټنې پیل کړي او د ورته پیښو د مخنیوي په هدف تدابیر جدي شوي دي.
په دې اخرو کې دا دوه پیښې وشوې، موږ هم په دې پیښو باندې خواشینی یو، خو هغه څه تدابیر چې لازم دي هغه وسلوال پوځ د هغې لپاره تدابیر یې نیولی دي او په نورو اضافي تدابیرو باندې هم بوخت دی چې وکولی شي چې د داسې پیښو مخه ونیسي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو بریا رز بیا د یادو پیښو لامل په پوځي قطعاتو کې د نظم نشتون او د ظرفیتونو ټیټوالی ښیي. ښاغلی عرز وایي که په وسلوالو ځواکونو کې کشفي او استخباراتي ځواکونه خپلې چارې په سمه توګه مخته یوسي او په امنیتي ارګانونو او وسلوال پوځ کې د ځواکونو د ګمارنې بهیر ته سمه پاملرنه وشي، نو تر ډیره به د یادو پیښو له مخنیوي سره مرسته شوې وي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانیستې سره به د وخت له ضایع کېدو پرته په مستقیم ډول افغان سوداګر خپل مالونه د هند مهمو بازارونو ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانیستل شي. نورحال د رحمت الله افغان په راپور کې
یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستلو هرکلی کوي او وایي چې له دې لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه سي. د دغو سوداګرو له ډلې رحمدین حجی هغه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سوداګري په خوا د ځمکې له لارې کېده چې پاکستان به ورته ترانزیټي او سرحدي ستونزې جوړولې.
ترانزیټي، سرحدي او ترانسپورټي دا ټول ستونزې لرې کېږي. تجارتي اموال خصوصا تازه میوه او وچه میوه دا په ډیر ژر ډول سره په هندستان مارکیټ ته داخليږي او په هندستان مارکیټ کې په تازه او ښه ډول خرڅېږي او هلته ښه مارکیټ ځانته پیدا کولی شي.
ټاکل شوې وه چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او هندستان ترمنځ هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل سي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې دا کار د دوشنبې ورځې ته وځنډید. د هندوستان او افغانستان د هوایي دهلیز پر جوړولو خبرې د تیر کال په ډیسمبر میاشت کې هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال شوې وې. افغان سوداګر حجی محمد اجان ازادي راډیو ته وویل په لومړي سر کې به له همدې لارې د افغانستان وچه میوه، بادام، زردالو، کشمش، پسته او دغه شان تازه میوه، خربوزې، انګور، انار او مڼې د هند بازارونو ته ولېږدول سي او له هند نه به درمل او د فابریکو خام مواد افغانستان ته انتقال سي. افغان سوداګر ټینګار کوي چې دغه سوداګري باید تشریفاتي نه وي او دغه شان په سیمه کې د سیاسي سیالیو ښکار نه سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل هند له افغانستان سره ټینګې اړیکې لري او ډاډ ورکوي چې دغه سوداګري به دوامدار وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په لومړي سر کې به هر اونۍ او وروسته د اړتیا په صورت کې د اریانا افغان هوایي شرکت له لارې شپېته ټنه سوداګریز مالونه هوایي کارګو هند ته او برعکس له هند افغانستان ته انتقال سي. د دغه خونې بیان سیم الدین پسرلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد دهلیز د ګټو او مسؤلیت په اړه وویل
دغه هوایي دهلیز زموږ د صادراتو د پیاوړتیا لپاره فوق العاده مثبت ګټه لري. موږ د مختلفو لارو څخه په استفادې سره کولای شو چې د افغانستان تولیدات نورو هیوادونو ته ولیږو، په نورو هیوادونو کې مشخصا په مارکیټونو کې خلکو ته معرفي کړو. د میډ ان افغانستان یا د افغانستان تخت د افغان نوم به په نورو هیوادونو کې نور هم پیاوړی کېږي. په کل کې زموږ د بڼوالو، بزګرانو او سوداګرو لپاره
په کابل کې د هند سفیر دو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړي هوایي دهلیز د جوړولو هدف د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ده. افغانستان دا مهال له هندوستان سره شاوخوا 1500 میلیون ډالره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د یاد دهلیز په پرانستلو سره به دغه سوداګریزه راکړه ورکړه 1 میلیارد ډالرو ته لوړه شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع ده. فرانسې د پارلماني انتخاباتو په روسی پړاو کې رایه چونه پیل شوې ده. تمه کیږي چې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون ګوند به د پارلمان پولیسي جرګې کې زیاتې څوکۍ وګټي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
دلته د پاریس په وڅنډ کې خلک د رایو مرکزونو ته ځي او د خپل خوشی کاندید ته خپل رای ورکوي. نظر پښتنې شي چې رای ورکوونکي به د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ګوند کاندیدانو ته زیاتې رای ورکړي. د فرانسې د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو اول پړاو تیر یک شنبه ترسره شو. دغه انتخابات په هرو 15 کلونو کې کیږي. دا د فرانسې د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو دویم پړاو دی او په داسې حال کې ترسره کیږي چې 19 کلن ماکرون تیره میاشت د ولسمشرۍ په ټاکنو کې افراطي شیاړخې سیالې مارین لوپین ته ماتې ورکړه. د جول په نامه د پاریس اوسیدونکي د چین مرکزی ټلویزیون ته وویل
زما لپاره د رایه ورکولو اساسي معیار دا دی چې د کاندید ایدیالوژي زما له ذوق سره برابره وي. دویم معیار رښتینولي ده. رښتینولي یعنې دا چې د پارلمان غړی په خپله لمن کوم داغ ونه لري. په دې صورت کې کولی شي د خلکو اراده تمثیل کړي.
تمه کیږي چې د ولسمشر ګوند به د پارلمان په ولسي جرګه کې د انتخاباتو په نتیجه کې له 470 څخه تر 520 څوکۍ وګټي. د رای ورکولو مرکزونه چې پر ځای وخت د سهار پر 8 بجو پرانستل سوي د مازیګر تر 6 بجو به پرانستل وي. خو په پاریس او نورو سترو ښارونو کې شاید دغه وخت د شپې تر 8 بجو وغځول سي. تمه کیږي د فرانسې د ولسي جرګې د ټاکنو دویم پړاو کې محافظه‌کار جمهوریت غوښتونکي په دویم کتار کې راسي چې یوازې به له 90 څخه تر 95 څوکۍ وګټي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر فرانسوا اولان سوسیالیست ګوند به شاید تر 15 ډی سیټونه ونګټي.
بلې قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې استي د افغانستان د پاکستان او هند ترمنس په بخښنه سره د دوی د ملي د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنس همدا محل لوب روانه ده. دغه لوبې حال زموږ همکار واصل وسال سره په سټډیو کې ده او دغه لوبې څارلې ده. وسال سره مهرباني وکړه، لوبه چیرته ورسېده او څه شوي تر اوسه پکې؟
ډیره مننه پر دې. بالکل دوا انانوی رقیبان یا هم تاریخ په لحاظ کې کرکټ ته وګورو نو د دې دواړو لوبډلو ترمنځ د هند او پاکستان ترمنځ همیشه سیالي
ډیره سرسخت وي او ډیر زیات مینوال هم لري. نو تر دې مهاله پورې لوبه شوې ده د 3 اورونو. هندوستان ټاس ګټلې ده او لومړی د بالینګ پریکړه کړې ده. پاکستاني لوبډلې یو ډېر ښه آغاز کړی ده، 200 منډې جوړې کړې دي، یوې وکټې په زیان سره په 3 اورونو کې. فخر زمان د مردان ځوان چې د مردان څخه ده د پاکستان د خیبر پختونخوا، د 114 منډې په 115 بالونو باندې جوړې کړې دي. اظهر علي هم ډېر ښه لوبې، دغه هم 50 منډې جوړې کړې. اوس نو بابر اعظم او فخر زمان ترمنځ د 200 منډو ملګرتیا شوې.
بلې وسال صاحب، د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبه یعنی احمد په څه کې دا چې نه یوازې چې په دغه دواړو هیوادونو کې بلکې تقریبا په ټوله نړۍ کې مینوال لري، څه احمد لري د دوه ټیمونو ترمنځ لوبه؟
بالکل پردیسه به لکه څنګه چې هند او پاکستان سره دوه غونډي هیوادونه دي، په سیاسي لحاظ هم د دې دواړو هیوادونو ترمنځ رقابتونه موجود دي. نو کرکټ کې هم دغه دواړه هیوادونه تر بل هر بل هیواد یا دوه هیوادونو ستر رقیبان ګڼل کیږي. دا په دې معنا چې کله هم دغه دوه هیوادونو ترمنځ د کرکټ لوبه ډیر زیات نندارچیان ورته په تمه وي، په انتظار وي، ځکه دا هم یو ډول جګړه وي د دواړو هیوادونو ترمنځ باندې چې هر هیواد کوشش کوي چې بریا خپل کړي، خپل ولسته خوښي راوړي. اخوته په ټولنیزو رسنیو کې هم د دواړو هیوادونو د کرکټ پوهانو ترمنځ د وګړو ترمنځ آتا د نظر تبادله کوي
چې په افغانستان کې یعنی دلته د دواړو لوبډلو مینوال شته. د ټولنیزو رسنیو تاسو تعقیب کړی دي، څه وایي د کومې لوبډلې مینوال ډیر دي؟ ډیر لاند کراته.
بالکل، هند او پاکستان دواړو مینوال لري، خو تر ډیره حده پورې په ټولنیزو میډیا کې د هند په ملاتړ باندې پوسټونه کیږي او د هند په ملاتړ خبرې تر ډیره زیاتې کیږي او ډیره مینوال هم په دې انتظار دي چې هند بریا ته ورسیږي. خو وو بکتل شي چې کومه لوبډله بریا ته رسیږي. پاکستان په خپل ځوانو لوبغاړو باندې ډیر باور کوي، فخر زمان باندې، یو شمیر نور لوبغاړو باندې چې دوی سره ځوانان دي، ماد وسیم او نور. خو هندي لوبډله بیا په خپل تجربه باندې اکتفا کوي او په خپل ښه بیټنګ باندې.
بله، ډیره زیاته مننه واصل وسالو چې د پاکستان او هند ترمنز د کرکټ کومه لوبه چې روانه ده د دې په اړه له تاسو سره وروسته حال شریک. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو غږونه اورو چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز چې جوړ شوی په دې رابطه باندې خبرې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم رحیم زرمتای تخلص کوم. د هند او د افغانستان لاول نه هم دوستی و ولا ده کچیر د امکانات ترانسپورت هوایی که خود اگر د زمینی ترانسپورت دی ملل متحد بک قانون حق لر پاکستان باندې باید سید مو که ترانزیت لر ای او بل خارجی تجاران سید خسن د هند دی تجاران آغوت ده طرف هم سید افغانستان میوه د افغانستان صادرات تر ټولو نه کیفیت لوړ ده. لکه خربوزه چې اوس په هند کې خربوزه تلته وښاخلي یو کیلو چرګان هغه چې اخلي په ډېره هغه باندې دوی هغه ورته کوي. هندي تجارانو سره دولت هغه وکړي چې هندي خارجي تجارانو هغه جلب توجه دې خواته شي چې هغه لارې په خپله تجار ورته پیدا کولی شي یا هوایي یا زمینی هغه شي.
بلې قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه ورې وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 1:30 دقیقې شوې. صفی الله ستانګزای لند خبرونه وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت امنی قومندان وای د پولیسو په یو لوی مرکز حمله څو دقیقې مخکې د یو ورستي حمله کوونکي په وژل کېدو پای ته رسیدلې. د پکتیا امنی قومندان توریالی عبدیانی ازادي رډیو ته ویل په حمله کې 15 پولیس وژل شوي او د ملکانو په شمول 14 تنه نور ټپیان دي. د پکتیا د پولیسو په دې لوی مرکز کې چې امنی قومندانی د پولیسو سرحدي زون ودانۍ او د خاصو پولیسو قطعه پرته و نن سهار رئیس او حمله کوونکو حمله وکړه. د کابل امنیتي چارواکي تاییدوي چې د کرنې وزارت یو هرنۍ سلاکار چې د کینیا تباو نن د وسلوالو کسانو لخوا تختول شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وای په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حملې تحقیقات په ګډه له بهرنۍ ځواکونو سره مخ ته وړي. محمد معصوم ستانکزی دا خبره د مشرانو جرګې په استماعي غونډه کې وکړه او وی ویل چې د تحقیقاتو نتایجو ته په تمه پاتې شي. د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وای دغه ولایت په مرکز کې د پاکستان د کنسولګرۍ دوه کارکونکي نادرکه شوي دي او پولیس د موندلو لپاره هڅې کوي. د پرتګال په مرکزی سیمو کې د ځنګلونو اور شاوخوا 60 کسان وژلي او لزګونه نورې ټپیان کړي دي. دا اور د پیدروګا ګراندې له سیمې پرون پیل شوی او تر ننه 60 نورو ځایونو ته رسیدلی دی. د فرانسې د پارلماني ټاکنو لپاره دویم دور راچونه روانه ده. خویل کېږي د خلکو ګډون پکې کم دی. تمه ده د ولسمشر ایمانویل ماکرون ګوند په دې انتخاباتو کې سترې بریا ته ورسیږي. او د کرکټ له ډګره ده چې د پاکستان او هند د کرکټ ملي ټیمونو نن د چمپیونز ټرافي په پای لوبه کې لوبه روانه کړې ده. پاکستان تر دې دمه په 14 شاورونو کې 203 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په داسې حال کې چې لومړی اوپنر بیټسمین فخر زمان څه باندې 100 نمرې وکړلې.
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسندې سره د نړیوالو سیالیو د ترسره کېدو وروسته کابل ته راستنه شوه. افغان کرکټ ملي لوبډلې ویسندې په دغه سفر کې درې شل اوریزې او درې ورځنۍ سیالۍ وکړې چې د شل اوریزو جام کوربه هیواد خپل کړ، خو په یو ورځنۍ سیالۍ کې دواړه لوري مساوي شول. د درې ورځنۍ سیالیو درېمه او وروستۍ لوبه د باران له امله بې نتیجې پای ته ورسېده، خو په لومړۍ لوبه کې افغانستان او په دویمه کې ویسندې بریا خپله کړه. دغه سیالۍ د 2018 میلادي کال د جون په درېمه پایل او د جون په 14 نیټه پای ته ورسېدې. د غور د فورسال د رمضان کپ سیالۍ اتلولي اتحاد لوبډلې خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفین آزادی رادیو ته ویل چې دغه راستې دغو سیالۍ په پایلوبه کې استقلال دوهم، آرین سکلیټ دریم او طوفان لوبډلې څلورم مقام خپل کړ. د غور د فوټبال فدراسیون د فورسال د رمضان کپ سیالۍ د 12 لوبډلو ترمنځ 40 ورځې مخکې پیل شوې وې چې د اتحاد لوبډلې په اتلولي سره تیره شپه پای ته ورسېدې. د کنفدراسیونونو جام په لومړۍ لوبه کې د روسي د فوټبال ملي ټیم نیوزیلند ته 2-0 پر وړاندې ماته ورکړه. دغه سیالۍ تیره شپه د کابل پر وخت 9:30 بجې د نیوزیلند په کوربه توپ ترسره شوه. په دغه جام کې د روسي، آسترالیا، پرتګال، برازیل او جرمني د فوټبال ملي ټیمونه لوبه کوي. برازیل 4 ځله د دغه جام اتلولي خپل کړې ده. د سپورتي خبرونو پای.
قدر من اوریدون کو از مونږ د نننۍ خبرونه هغه برخه چې د مهمو راپورونو او نورو غنو مطالبه ته مزنګړې کړې و همدلته پای ته ورسیده. اوس هم دوه نیز خبرونه د انصاف پلټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه واوري.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زه اورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دا اورې خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین به هم ستاسو په خدمت کې یم. د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د پکتیا ولایت د احمد آبا ولسوالۍ د مچلغو د سیمې د یو بوسیدونکي سردار ولی ستونزه راخسته ده. د وای د مچلغو سړک د پکتیا ل مرکز څخه لږ واټن لري خو پوخ سړک نه دی ورتیر شوی. د وای دغه سړک نشټوالی د سیمه په زرګونو خلک له ستونزو سره مخ کړی دی. د پکتیا ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د مچلغو د سړک جوړول د دوی په لومړی توبونه کې دی. لومړی به د سردار ولی او ورپسې به د پکتیا ولایت د چارواکو سرګندونې واوري پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رو رستانوم سده د کوم ځانه د ټلیفون کړي؟
زمانوم سردار ولی د پکتیا ولایت احمد آباد ولسوالۍ د مشرغو د سیمې څخه زنګ ولای.
ستاسو خواسته او غوښتنه څه ده؟
زموږ خواسته خدای به چې د مشرغو د سیمې سړک واده را کړ شوی دی چې دا سړک به جوړیږي او هیڅ نتیجه تر اوسه پورې نه ده ورکړې.
دا سړک چې ستاسو د ولسوالۍ نه ستاسو ولسوالۍ کومه ده؟
زمونږ ولسوالۍ د احمد آبا ولسوالۍ ده چې د مرکز ګردیز څخه 8 کیلومتره فاصله لري. د مچلغو سیمه او د احمد آبا ولسوالۍ سیمه تقریبا 10 کیلومتره فاصله لري چې دا سړک د انشابدیات یو جغل اندازي شو او تر اوسه پورې کوخ نه شو.
کوم کال کې جغل اندازي شو؟
درې یا څلور کاله وخت کې پخا شوی.
دا غین وروسته بیا څوک نه دی راغلی د وزارت فائدامې یا د انکشاف دهاد څوک نه دی راغلی دا سړک نه دی لیدلی؟
څو وارې وکتل شو وارې سروې وشو دوی ویل چې موږ دا پخو او بیا هغه خبره هم داسې چې پاتې شوله د تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې.
نو مچلغو ته د احمد آباد دی
احمد آباد
ولسوالۍ نه مچلغو پورې دغه سړک چې دی خامه دی.
دا
مچلغو خو به یو دشته صرف یو د برېښنا یو بند به پکې کورونه کلی خو به پکې نه وي کنه؟
نه محترم، د مچلغو په سیمه کې زیات شمېر کورونه دي که مبالغانه شي تر 2000 پورې کورونه دي. همداسې د غړک په سیمه کې ده او یخوا د برګوې سیمه دا لار همداسې اوښتې ده ځاځیاریب ته او غزرې طرف ته اوښتې ده. ښه لار ده ځکه چې زموږ مچلغو په سیمه کې زیات باغونه دي او زراعتي ځمکې دي. زموږ حاصلات همیشه داسې پاتې کېږي او زموږ خلک زیات مشکلاتو سره مخامخ
د مچلغو نه حاصلات راځي ګردیز ته او نورو سیمو ته راځي.
نور سیمو ته راځي خو حاصلات په وخت سره نه رسېږي ځکه چې لار هم خرابه ده او اکثره مریضان چې زموږ یې په لار باندې راځي په ژمي کې د واورو له وجې یا مړه شي یا د زیات مشکلاتو سره مخامخ.
تاسې غواړئ چې دغه سړک ژر تر ژره پوخ شي تاسې ته؟ څومره خلک په تکلیف کې دي د دې درکه؟
تقریبا 2000 کورنۍ دي. نو د هرې کورنۍ چې 15 فامیلې حساب کې نو زیات شمېر خلک راځي.
دغه مچلغو په سیمه کې کلینیک یا مکتب داسې شیان شته؟
هو، مچلغو په سیمه کې درې څلور فعالې لیسې دي او د جنوبي ښوونځی د متوسطه ده کلینیک شته.
ستاسې مطلب دا دی چې دا سړک جوړ شي نو تجارت به هم لږ اسانه شي او تګ راتګ به ورته اسان شي؟
د زراعتي مالونه به موږ خپل وخت سره هغه ته رسېږي او مریضان به په وخت سره رسېږي. حتی زموږ اکثره مامورین دي چې تګ او راتګ نه شي کولی د هغه په وجه محصلین دي او شاګردان دي په ګردیز په مرکز کې اتاقونه نیولي دي او زیاته مشکلاتو سره مخامخ.
نو که دا سړک پوخ شي بیا دا محصلین او مامورین کولی شي چې خپلو کورونو ته لاړ شي؟
کولی شي، دوی خپلو کورونو ځکه چې مرکز ګردیز نه تر مجرغو پورې 8 کیلومتره فاصله ده. تر احمد آبا پورې سړک پوخ شوی دی خو یو خواته سړک خام ده او دا مشکلات اکثره به دغه سیمه حل شي.
ښه، ستاسو ستونزه به ورسوو مقاماتو ته. به ورسوو.
مهرباني.
انصاف پلټه کې
د دې ستونزې مو د پکتیا د والی لوایاند خاغلی عبدالله حسرت سره شریک کړه. حسرت صاحب، د پکتیا ولایت د مچلغو د سیمې نه زموږ استاذ یو هیوادوال ټلیفون کړی چې د مچلغو سرک د مرکز نه لږه فاصله لري، لیکن کلونه کلونه وشو چې دغه سرک تر اوسه پوخ شوی نه دی. ستاسو نظر مې غوښتو
صاحب. دا چې حکومت د خلکو اړتیا او بودیجې امکانات او لومړیتوبونه ته په کتو سره کار کوي، نو بد وختانه د امکاناتو د نشتون له امله او یا هم د مچلغو په بند باندې د کار د پیلېدو له امله دغه سرک پاتې دی. موږ د ولایتي ادارې په نمایندګۍ باندې پخواني والي ترنوي صاحب مشرۍ باندې یو پلاوی تقریبا دوه نیمه میاشتې وړاندې د ټولګټو چارو د وزارت رهبرۍ سره وکتل او په دغه مورد کې مو خبرې کړې وې. وایي وعده کړې وه چې د مچلغو د سرک په شمول باندې د پکتیا د یو شمېر نورو سرکونو د سپېو د ځینو هغو سرکونو چې په کار پرې روان دی د کارونو د بررسي په اورجابۍ په موخه به یو هیات ټاکي چې لا تر دې دمه دوی خپله دغه ژمنه نه ده ترسره کړې. نو انشاءالله د راتلونکي والي صاحب په وخت کې به دغه سرک زموږ یو په لومړیتوبونو کې وي چې باید بودیجه کې ونیول شي، په پلان کې راشي او کار پرې
پایل شي. حسرت صاحب، دا وایي چې د بچلغو د برښنا بند که جوړیږي یا نه جوړیږي، یا به بودیجې ته ضرورت لري، یا به کومه کمپنۍ تر اوسه نه حاضر شوي چې د دې کار شروع کړي. دوی وایي چې په دغه سیمه کې ډېر کلي اوسېږي او نفوذ یې هم ډېر دی، محصلین هم شته په کې، مامورین هم شته. هره ورځ دوی چې مرکز ته راځي نو ډېر په تکلیف دي. څه اقدامات نه دي شوي په دې حیثه کې؟
د ولایتي ادارې د خپل مسؤلیت له مخې دومره کړي چې په مرکز کابل کې لاړوند چارواکو سره دغه ستونزه شریکه کړې ده. موږ لومړیتوبونو ته په کتو سره کار کوو. انشاءالله په راتلونکي کې به له وزارت سره دغه سرک په اړه بیا هم خبرې اترې وشي تر څو هغوی خپل لازم اقدامات وکړي. ابتدایي کارونه هم یو څه اندازه د دغه سرک چې ترسره شوي وو د وسلوال مخالفینو لخوا نه ځینې پلچکونه او پلونه په دغه لاره باندې د بارودو د بخونو په واسطه لوزول شوي دي او تخریب شوي دي. نو د سیمو د خلکو نه هم د موږ یو هیله دا ده چې د ځایي امنیتي مسؤلینو سره همکاره واوسي او د ځایي مسؤلینو ته هم امنیتي مسؤلینو ته په ملکي برخه کې دي هغوی ته هدایت شوی چې په دې مورد کې جدي پاملرنه وکړي. خو انشاءالله دوی ته ډاډ ورکوو چې له پامه د دوی غوښتنې نه دي غورځول شوي. موږ به انشاءالله د دوی د خپل مسؤلیت له مخې خپل منډه تر په دې برخه کې کوو.
ډېر زیات تشکر.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د پکتیا ولایت د مچلغو د کلی وسیدونکو د احمد آبا ولسوالۍ او مچلغو ترمنځ د پوخ سړک چې فاصله هم شاوخوا 10 کیلومتره ده غوښتنه کوي، او د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د دغه سړک په خولو ته پلانونه په پام کې دي.
د انصاف پلټکه
داوه د ازادۍ رادیو د دې ونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دا اونۍ هم د څو تنو اوریدونکو داسې پیغامونه را رسېدلي چې وایي ځینې کسان یې موندلي دي. نشانې او د ټلیفون شمیرې سته. که تاسو خپل ورک عزیز لټوئ نو دا پروګرام راسره واورئ، کیدای سي ستاسو ورک په دې خبرونه کې پیدا سي. لومړی یو پیغام دی د دولت په نوم یو اوریدونکي راستولی، خو ځای نه ده ښودلی، لته به یې واورو.
السلام علیکم، زه دولت منیرم. ما سره یو سړی د دادګل په نامه د شپږ وکاله کېږي، ځان چاته نه ښیې. د هر چا په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي. پراویا 355 اولس 50 څلوېښت.
السلام علیکم. زم عبدالمتین زابل زخم علی کی نوید ده یو خدای د نام ای ده چې شاه محمود زوی ده د باز محمد ورور ده که ده د بدخشان ده قریه یواز بدخشان او د نمبر مدادی چې پراویا اته درې نه درې دوه اووه پنځه که بیا څوک دغه لري طلب لري د زابل په ولایت کې د عمرکې په کلي کې دغه نمبر دې بیا دا شمېر زنګ ووایي. والسلام.
وعلیکم السلام علیکم. زه برات ګل د نګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ د وزیر مغږیږم. دلته وروره یو د ګل محمد په نامه سړی دی. ځان د روزګان ولایت د ترنکوټ ولسوالۍ بولې پلار اختر محمد نه مېږي. دلته زه وادم کړی کړی دی او پنځه ویشت پنځلس کاله کېږي چې دلته راغلی دی وروره. او ځان د روزګان ولایت بولي ریشي پته نه لګېږي نه څوک سره پیدا کېږي. که چېرې دلته پوره معلومات شماره دې ما سره اړیکه ونیسي. السلام علیکم. بله، ګل محمد ولد اختر محمد دوه زامن دي. یو سمیولانه میږي بل متیولانه میږي. د ستانالدین په نامه وړکې دغه خور یې کړی ډېر یو اخلاقي سړی دی. الله مو مل شي.
برات ګل وروره، تاسو په خپل پیغام کې خپله شمېره نه ده ویلې. له کومې شمېرې چې دا پیغام موږ ته رسېدلی زه به یې وایم: 0 اووه سوه اتاویا نه څلوېښت نه اتیا یو سلو نه ویشت. یو بل دوست ورزو د غزنی ولایت څخه چې وایي د فاطمې په نوم یوه نجلۍ یې موندلې ده، له ده به یې واورو.
خان یم د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. یوه دانه نجلۍ چې 13 کاله عمر لري، د فاطمې په نامه باندې خپل نوم ښیي. عصبي تکلیف لري، نو پنځه میاشتې کېږي چې له ما سره د هر څوک په دې هکله معلومات غواړي. له ما سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیسي: 0 اووه پنځه څلور اته یو صفر پنځه درې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه دولت کندهار ده څخه خبرې کوم. زه د کرزي دریم کال و چې د کوره کوچنۍ راوتلې وم. زما څخه خپل کور کوچنیان لویان ټول ورک شي، ځکه چې جنګ و جګړې په هغه وخت کې. نو زه اوس غواړم چې خپل کور کاکاګان ورونه ټوله پیدا کړم. زما څخه ټول کور ورک دی. نو زما د تلیفون شمېره ده: 0 اووه یو یو صفر شپږ پنځه دوه یو یو. تاسو ما ته په شمیره چارت څوک معلومات کوي ما سره دې اړیکې ونیسي. د خدای په مان د ازادۍ راډیو څخه مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم: 0 اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
دوستانو، که تاسو هم خپل کوم ورک عزیز لټوئ، د ازادي راډیو د غشمیرو ته زنګ ووهئ چې ورته اعلان سوې. اوس هم ستاسو هغه پیغامونه خپروو چې تاسو خپل دوستان پکښې لټوئ. په ترتیب سره به یې خپره کړم. لومړی د محمد یوسف په نوم د یوه دوست پیغام ورو چې په خپل ورک پسې ګرځي.
محمد یوسف ما زوی چې محمد یوسف نمېږي، تقریبا 13 دسمبر نه تاسو مېمنه کې نادرکه روس احوال نه لرو. هیله کوو چې تاسو د په باره کې معلومات ولرئ. په دغه شمېرو دې زنګ ووهي: 0 اووه څلور زره څلور سوه درې دېرش څلور نوي. مننه.
سلام علیکم. زه کریم د خوست ولایت نه د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د پلار تره ته تقریبا 15 کاله کېږي چې درکه شوی دی. که چاته یې معلومات وي په دې شمېره ده زنګ: 0 اووه اویا څلور دېرش دوه نوي 5-0-5-0-5 سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم نعمت اللہ دے دانگان دے ولسوالی نے میں نک نیوری دا زما ورور دے نوم واشغ اللہ دے او دا دانگان سیدن کے تقریبا دا دونیم درے کال کی چے زمنگ نا بے درک شوے دے او دا پلان نوم چے محمد ہاشم دے کچاتا معلومات ما سرا پدی نمبر باندې راته او ساتي زه تخپل شماره ویم 0-0-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-
دواب دوسه د سیواش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. ما کندهار ولایت ته زنګر ولې دی ما یو د خاله وینه کینې میرزه دا څلور کال کې شاو خاطر فراوت وکړوي دی هر چا ته معلومات سی پر دغه شماره کې زنګ راووي صفر راویا صفر سو شپېته نه پنځو شپږاویا. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد جمال کندهار ولایت پیل سوالی تمه ازادي راځو ته زنګ وهلې دی ما ورور په نامه د فیض محمد دا شل کاله زمانه کې چې ورکښوي دي کچېره د دې د اعلان او د فکر د معلومات لري نو ماته چې په دغه لاندې شمیره باندې زنګ وي 0 0 4 3 8 2 5 شماره یو ځل بیا 0 0 4 3 8 2 5 د ازادي راځي سمانه چې موږ اعلان نشر کې دوه تور نور څنګه والي دي چې زموږ غوښتنه چې موږ اعلان نشر کې. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. اورکو عزیزانو خبرونه ته ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه احسان الله هلال د مزای د پټکا ولایت د ګومل یو سوالی تشکین خاص دا پیغام تاسو ته پیغام هیلې لرم چې زما پیغام به راځنه شت کوي. زما یو ماما دا 15 کال کېږي چې ورک دی دا چې پات په نامه دا د 15 کالو نه یو عمر اوښتی دا او په خپل ځان د عبدالله نامه غوړه کړې دا که هر چا ته معلوماتي په دې اړه باندې ماته دې په دې شمیره باندې زنګ ووهي 0 0 4 0 1 0 8 5 0 او خپله حلاله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. دا ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه کوم. زه عبدالکریم یم د پښتیکا دی ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ او د خادخیلو د کلی اوسیدونکی یم. ما یو ماما ورک دا عبدالغفار نمیزی د نظر زوی دا لسی ولس کال کی دی چې له کوره نه پته سوی دا کچیرې چاته معلوم یې نو موږ ته دې په دې شمیره باندې زنګ ووهي 0 0 1 1 5 0 0 0 یو ځل بیا دا شماره تکراروم 0 0 1 1 5 0 0 0 فقط و سلام. د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالوکیل د کجکی د ولسوالی یم. زما دوا اولادونه چې شپږ میاشتې کېږي لا درکتوي دي په لشکرګاه ښار کې شپږ میاشت کېږي چې لا درکتی وي دي که دا چا سره معلومات وي زما سره چې پر همدغه شمیره اړیکه ونیسي 0 0 3 3 5 9 1.
دا ورور زما یو ځای ورکړی چې نن یې سفیر دي چې د کور او تلل دی موږ اوس یې حال نه ملي معلوم دی چې چیرې دی په کوم ځای کې دی ستاسو څخه خواهش کوم ورور ستاسو څخه ښایي ډېر مهرباني دغه زموږ حالت نوم یې عبدالملک دی د محمد اکبر زوی دی دا نن یې سفیر دي د کور او تلل دی موږ یې حال نه لرو دغه ستاسو په دغه اعلان کوي موږ چې موږ ډېر پریشان یو څه دی بچه یا پر باندې مشک اطلاع را کوي 0 0 4 8 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سبات کده خدای رضا و تا چې دا اعلان څنګه راځو چې ورکه چې موږ ډېر پریشان یو یو دوه غری واره مو ورکړې دي چې نه دې اعلان کړی موږ ډېر پریشان یو مور او پلان سرګردانه لاله ګرځو پورته وکړه دا غزه خیر سره سبا په دې راځو آزاد چې دا اعلان ورک خدای په امان خدای کامیاب لره
بلی السلام علیکم زه لال محمد خبر کوم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ کریا خاوی زما درې زامن ورخصی دي یو د خل محمد د شپانو سکالو بل ګل احمد د څورلو سکالو بل سخ محمد د دوه سکالو دا و میاشت کې چې درکه نه معلومې د نوزاد ولسوالۍ کې دکان کوي زه تلن وځ د ګریش د ولسوالۍ تخصصات د ټلیفون پر کرشم نو کار مسلمان ورور په اړه معلومات لري زما سره په دغه شماره زنګ ووهي 0 3 2 5 5 5 دوم ځل لپاره بیا تکراروم 0 3 2 5 5 5 کار مسلمان ورور په مطالعه په دغه اړه معلومات راکړي شل زره کالدارې بخشش لري و سلام د خدای په امان
سلامونه او نیکې هیله تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم عبدالمالک شکیب هم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ ته زموږ یو قریب دی چې احمد نومیږي واته کاله کېږي ورک دی هر چا کره پیدا کړي یا معلومات لري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهو 100,000 افغانۍ جایزه لري 0 3 5 4 5 0 6 شماره یو ځلې بیا 0 3 3 5 4 5 0 6 ازادي راځي د کامیابۍ السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نوم محمد عمر د پلار وی خان زاده د زابل ولایت خاک افغان سلی او سیدون کیم زما یو د کاکا میر چې شکر الله علی میر د پیر زاده دوی د تقریبا یو کار کې چې په کندهار کې نه درک سوي ده کار چا پیدا کړی وی نو موږ سره د په دغه شمیرو اړیکې ونی شي 0 2 0 2 0 دا اړیکې بل شمیره ده 0 8 8 8 8 نو کار چا پیدا کړی د خپل مسلمانۍ خاطر زموږ سره په دغه شمیرو اړیکې ونی شي وسلام په احترام
سلام علیکم زه د ګروپ د هلمند ولایت څخه خبر کوم زما یو ورور د غپور په نامه باندې دی تقریبا د 2 یا 3 کال کې چې له کور څخه ورک شوی دی کله زما ځخ په خپل هوري او یا د یو بل دوست ملګری زما ځخ خوري ما ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 3 5 5 3 5 شماره یو لري بیا وایم 0 3 5 5 3 5 سلام علیکم الله محمد صاحب مختم صاحب
دتا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
سلام علیکم زه غزنی دی ولایت دی جابو لسوالی شبدین کلاو شیدون کې ما تر دا مومن ممی په لامه زوی د لانا نور ده دا ته کله کیږي چې نظر کاوه دا تل دی یارم نور ده کیا د ما غږ دی خپل اورې د مو مرګري اورې په مو ته دې راښ مارزم ګوګي ا موږ دې چې پریشان یو سی پور او نه دوا پینځه
السلام علیکم دادا ریڈیو کارکون کا اور دن کو تھا سلام کا جوڑا اور روک بھیا زه دا غوړی ته دا پیغام پرېږدم عبد المجید د دې مل لشکره شهر څخه ستاسو سره اړیکه باندې زما یو دوست دی ورڅخه درې څلور مېشتي راځي چې دی چې محمد حسن میږي اصلي د هلمند ولایت کې د کول سالي او سیدوم کې دی رکور نظر کوي دی نو تقریبا د 15 کال دی او هر چاته او هر مسلمان ته په اړه معلومات وی او هي او یا هم لیدلې وی نو د انساني عاطفي او د مهرباني له مخې له دغه شمیرې سره اړیکه ونیچا خپل جایزه دې تر لاسه کړي. د ټلیفون شمیره زه تکراروم چې پر وسو شپږ انځه شپږ یولس شپږ ویشت. د ټلیفون شمیره زه بیا پر وسو شپږ شپږ پنځه یو یو دوا شکر کار مسلمان ورته فدی اړه معلومات وی نو د انساني عاطفي له مخې د غشمیر سره اړیکونی چې خپل اجازه تر لاسه کړی.
ما ازادي د دې همکارانو ته د نیک او سلامونه کوم دی. ما یو خپل د دې چې د دې خپل د دې ته ورک دی نه راځه دا زار چاہتا تھا تو یہ یہ پتا ہے کہ میری تمہیں کیا جان گئی اس کے پر وہ ہم سے پھر گر سے شکر سلور و و سلور و سلور پتا ہے کہ میری تمہیں کیا جان گئی